پېښور کې د ورځې 2 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړې کې بیا هم زهارون بچا در سره يم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال رادیوي مجله درورو خبرونه به له مجید بابر اورو.
ستړي مشهورم به د مشال د خبرونو سره ټکی د بلوچستان په هرنای کې ناصرګند وسلوالو 13 شپه سلور کان کیندون کې وجلې او درې نور یې جوبل کړی دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو وفاقي وزیر بلاول بټو دلداری تور پورې کړي چې د پاکستان عدلیات و مخې تګلارا پر مخ وړي. د اوکراین ولسمشر ولیدیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اوکراین پور د دونیسک خار سره نږدې په اودیفي کاسیمه کې یو روسي الوتکه وشتي او غورځولې ده. مشال خبرونو تفصیل د بلوچستان په هرنای کې ناصرګند وسلوالو 13 شپه سلور کان کیندون کې وجلې او درې نور یې جوبل کړي. چارواکي وایي چې 13 شپه نا وخت وسلوال د کان کیندون کوس استوګنځایونو ته ورغلي، هغوی له خپل او تاکونو راوستي او ویشتلې دي. چارواکي زیاتوي چې د دې کان کیندون کو د وجلو نه پس وسلوالو دغه استوګنځایونو ته اور اچولې او تښتېدلې دي. د هرنای ضلع ډیپټي کمشنر عبدالمجید جوګیزی د دې پیښې په اړه نن مشال لیډیو ته وویل چې د پیښې وروسته یې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. جوګیزی مشال ریډیو ته د وجل شو شناخت د بلوچستان د مسلم باغ سره تعلق لرونکي نورخان او سید عبدالحنان او د خیبر پختونخوا د شانګلې د عبدالرحمن او عبدالحنان په توګه کړي. د کویلې د مزدورانو د اتحادی مشر سلطان لالا د دې پیښې غندنه کړې او د حکومت نه د قانونو د مزدورانو د تحفظ غوښتنه کړې. تر دې دمه چا د دې پیښې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا په سواد کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په ملکن ډویژن کې د ټیکس لګولو پریکړه بیرته واخلي او هلته د نامنې مخه ونیسي. دا غوښتنې د فروری په 26مه د جماعت اسلامي په مشرۍ کې د احتجاجي جلسې پر مهال شوې دي. د جماعت اسلامي مخکښ سینیټر مشتاق احمد خان جلسې ته په وینا کې وویل حکومت دې له ملکن دا د ټیکس نه اخیستو مودا وغځوي.
جما په سنت کې قرارداد پاس کړی متفقہ قرارداد چې په ملکن ڈویژن کې به د 25 آئینی ترمیم تحت د 2023 نه تر 2035 پورې لس کاله نور ایس قسمه ٹیکس دا لګي. دا قرارداد میں پاس کړی دی. په ملکن ڈویژن کې ٹیکس نه منم، لہذا حکومت سے نوٹیفیکیشن کی.
په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو ګوندونو غړو هم ګډون کړی و. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار امیر مقام په دې ورستو کې رسنو ته ویلي چې دا مسله وفاقي کابینې ته وړاندې کړې ده او هلته پرې خبرې روانې دي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو وفاقي وزیر بلاول بټو زرداری تور پورې کړی چې د پاکستان عدلیه دوه مخې تګلارې پر مخ وړي. هغه وویل چې داسې نظام نشي چلېدلی چې پکې د لاړکانۍ او د زمان پارک د وزیر اعظم لپاره بیل بیل قانون وي. د لاړکانۍ څخه مراد ذوالفقار علي بټو او له زمان پارک څخه مراد عمران خان دی. د فروری په 26مه په کراچۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال بلاول بټو زرداری زیاته کړه چې د سترو عدالتونو د قاضیان باید د احتساب نه مبرا نه وي. هغه وویل د نورو ګوندونو لخوا به هم په پارلمان کې قانون سازي کیږي، خو زه به د سترو عدالتونو د موجوده او پخوانو قاضیانو په اړه د احتساب په قانون کې ترمیم په پارلمان کې وړاندې کوم. د سپریم کورټ لخوا د بلاول بټو زرداری د سرګندونو په اړه څه غبرګون نه دی راغلی، خو تیرو وختونو کې دغه قاضیانو په بیا بیا ویلي دوی د آئین او قانون د لاندې فیصلې کوي، د هیڅ یوې ډلې طرفداري نه کوي. د امریکا د P1 او P2 ویزو پروګرامونو لپاره په پاکستان کې میشتو لسګونو افغانانو احتجاج کړی. دوی وایي اوږده انتظار ستړي کړي او د امریکا حکومت یې باید زر تر زره هغه هیواد ته ولیږدوي. دوی د فروری په 26مه په اسلام آباد کې مظاهره وکړه او له امریکا یې وغوښتل چې هغه کسان دې نه هیروي چې د دوی په وینا په سختو ورځو کې په افغانستان کې ترڅنګ ودرېدلي وو. امریکا یا په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د تازه مظاهرې په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې حکومت ټینګار کړی دی چې د ټولې قانونی چارو په بشپړېدو د افغانانو امریکا ته لیږدولو ته ژمن دي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د فروری په 26مه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د اوکراین پوز د دونیسک خار سره نږدې په اودیفی کا سیمه کې یو روسي الوتکه غورځولې ده. زلنسکی د دې الوتکې په نسکورولو له اوکراینی ځواکونو مننه کړې. بلخوا د اوکراین د پوز یو لوړ پوړي چارواکي مطبوعاتي دفتر یو عکس خپور کړی چې پکې د ویشتل شوې الوتکې سوځېدلې ملبه خودل شوې، خو آزادو سرچینو تر دې دمه د دې معلوماتو پخلی نه دی کړی. د اوکراین پوز د فروری پښبګوشتمو ویل چې روسي سرتیری په فعاله توګه د دونیسک په سیمه او نورو خارونو ته نږدې د تاکتیکي الوتنو څخه کار اخلي. روسي خبر د لوبو پاړه. د پاکستان د کرکټ سپر لیگ په لړ کې نن لاهور قلندرز له اسلام آباد یونایټډ سره لوبه کوي. پرون دوی دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ هغه کې کراچۍ کینګز ملتان سلطان ته ماتې ورکړه او لاهور قلندرز بیا له پېښور زلمیو لوبه وګټله. د مشال خبرونو پای.
مشال خبرونه مول مجید بابر اوریدل. اوس برا شو رپورټونه ته د بلوچستان په هرنای کې ناسرګند وسلوالو بیګا د کولې د وکان څلور مزدوران وجلی او درې نورې ټپي کړې دي. پر کان د وسلوالو د حملې پر مهال دوه کان کېدون کې لادر کشوي هم ول چې وروستا هو مندل شول. د پیخه پر ضد کان کېدون کو احتجاج کړی دی. حکومت د مزدورانو د قاتلینو د نیولو تر څنګ په سیمه کې د کولې د قانونو د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې بلوچستان اعلی وزیر د هرنایی پیخه انسانیت ضد عمل بللی او د هغې سخته غندنه کړې ده. ایوب ترین معلومات راکوي.
د کوټ څخه یو سل اوه کیلومتر لري د بلوچستان د هرنایی په خوست سیمه کې تیر شپه ځینې ناڅرګنده وسلوال کسان د کوېلې د راستلو و غرنۍ برخې ته ورغلي او بیا د کوېلې مزدوران راویش کړي او وروسته یې د خپل وټاکو څخه راستلي وو. بیا پر دوی باندې ډز کړي دي چې لامل یې څلور کسان وژل شوي او د ډاکټرانو په وینا چې درې نور ټپیان شوي دي. د پیش وروسته دغه کسان تښتېدلی دي، لیکن د تښتېدو څخه لمخه د کوېلې و ځینو کانو ته ور اچولې دي. پر دې مهال دوه کان کیندونکي لا درک شوي وو، څوک چې نن سهار میندل شوي دي. وروسته ضلع چارواکي د پیش وځای ته ورغلي، مړي او زخمیان یې سمدلاسه د ارنایي وځایي روغتون ته رسولي دي. په دې ترڅ چې مکله د ارنایي ضلع د ډپټي کمشنر عبدالمجید جوګزی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د پیش وروسته یې په سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي دي. د نوموړي په وینا چې په وژل شوو کې نور خان او سید عبدالله نان د مسلم باغ اوسېدونکي دي، دا ډول عبدالرحمن او عبدالله نان د سوات د شانګلې او دیر سره تړاو لري. پر دې پیښه باندې د کوېلې د مزدورانو د اتحادیې له لورې هم سخته خواشیني څرګنده شوې ده. په دې اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې اتحادیې مرکزي مشر سلطان الله د فروری په 26مه نیټه وویل که په بلوچستان کې د کوېلې د کان کیندونکو تحفظ ونه کړل شو، نو دا کار کیندونکي به د خوف او ویرې له امله کار پرېږدي.
دا د ډېره وخت څخه دا واقعات شروع دي. په دې کې یوه مهرباني دی دا کړې وه چې دا مرګونه یې نه کول، اوس یې بیا دا مرګونه شروع. او په دې کې موږ ودی ته همیشه اپیل کړې دي چې مهرباني وکړي د خدای پار ومني. دا غریب انسانان دي، پیسې په پور واخلي و بچانو ته راشن ورکښېږدي. دی راستي د هغه پور د ادا کېدو دپاره دلته هغه پور یې نه ادا کړی. تاسو یوسي مړه یې کړي او اغوایې اوس په دا صورت حال باندې دا ګورنمن همیشه دا وایي چې بس دا د دې اغواکارو سره به موږ دا کوو او دا به بیا نه کیږي، لیکن دغه عمل متواتر روان دی.
بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بسنجو او د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو پر دې پیښه باندې خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې د بې ګناه مزدورانو وژل د انسانیت په ضد عمل دی. د دې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. دوی زیاته کړه چې په پیښه کې تورن ترګر به نه هیوازی نسی، بلکې د قانون لاندې به سخته سزا ورکړي. هلته د ارنایی خوست څخه په راغلو اطلاعاتو کې ویل شوي دي چې د پیښې وروسته د ارنایی خوست د کوېلې کان کیندونکو نن د احتجاج په توګه نه هیوازی کار بند کړی وو، بلکې دوی د پیښې په ضد په خوست کې مظاهره هم کړې ده. مظاهرچیانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې سمدلاسه په پیښه کې تورن کسان ونیسي او دوی ته د تحفظ ورکړي. خو د حکومت لخوا تر دمګړی پورې څوک نه دی نیول شوی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمېداري قبله کړې ده. البته د دې خلمخ په سیمه کې د دا ډول زیاترو بریدو ذمېداري د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا قبله شوې وه. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې کله په هرنایی شارګ او خوست کې لاله مخه سرحدي عسکر ځای پر ځای دي. د کوم په ضد چې تیر کال په اګست کې ځایي خلکو پرلت او مظاهرې هم کړې وې. یادونې وړ ده چې د بلوچستان د ارنایي خوست تر څنګ په مچ ډګاري مارواړ سورنج دوکۍ او سمولنګ کې په لویه کچه هر کال کوئله را ایستل کیږي چې زیاتره کوئله د پنجاب په کارخانو او د خښتو په بټیانو کې کارول کیږي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د خیبر پختونخوا په د سوات مرکز منګوره کې د جماعت اسلامي په مشرۍ سیاسي ګوندونو پرون د احتجاجي جلسې له لارې حکومت غوښتي چې په ملکن ډویژن کې د ټیکس لګولو پریکړه بیرته واخلي ولته د نامنه مخه ونیسي. د جلسې بیناوالو تور پورې کړی چې ریاستي ادارو په دې سیمه کې د وسلوالو پر فعالیتونو سترګې پټې کړي دي او په هغې سربیره پر نامنه ځپلي ولس ټیکسونه لګول غواړي. په جلسه کې د عوامي نیشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینې نور ګوندونو غړو ګډون کړی و. د پاکستان حکومت چارواکي وایي د ملکنډ ډویژن د مالیو یا ټیکسونو مسلې په اړه حتمي پریکړه به وفاقي کابینه کوي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د سوات په منګور نشاد چوک کې راجمشي په زرګون خلقو ته د جماعت اسلامي صوبای امیر سینیټر مشتاق احمد خان، د عوامي نیشنل ګوند ضلع سوات مشر ایوب خان اشاړي، د قومي وطن پارټۍ سوات مشر شیر بادر خان، د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر سلیم خان، د پاکستان پیپل پارټۍ ضلع سوات جنرل سیکرتر اقبال حسین بالي او نورو مشرانو په سیاسي حالاتو، ګرانۍ، بیروزګارۍ او بدامنۍ تفصیلي ویناګانې وکړې. چرسی ته د جماعت اسلامي خیبر پښتونخوا امیر سینیټر مشتاق احمد خان ویل چې ملکن ډیویژن کال 1901 کې د یو لزنامې تر سوري لاندې د ټیکس د پاکه سیمه ده. بیا هم حکومت په عامو شیانو کې ټیکس اخلي او نیغ په نیغه ټیکس لګولو ته ولس تیار نه دي.
جما په سنټ کې قرارداد پاس کړل، متفقہ قرارداد چې په ملکن ډیویژن کې به د 25 آئینی ترمیم تحت د 2023 نه تر 2035 پورې لس کال نور ایس قسمه ټیکس به لګي. دا قرارداد مې پاس کړل. ملکن ڈویژن کے ٹیکس نہ مانم، ملکن ڈویژن کے ٹیکس نہ مانم، سٹیٹ آف پاکستان جمع متفقہ قرارداد منظور کر دے، لہذا حکومت سے نوٹیفیکیشن کی اور ٹیکس ایگزمپشن ایکسٹینشن دے دی نوٹیفیکیشن دیو کے.
جلسے تا دمٹ سره تعلق لرو کی ځای سیاسی مشر اظہار اللہ ویل چې کال 2009 تر لسه پورې په سوات کې د وسلوالو په ضد اپریشن کې د سوات خلق ډیر ځپلای شوی، په سلګونو خلق مړه او په زرګونو بې کوره شول. په سوات کې بعض بدامنۍ پیښې شوی خو ولس بدامنۍ ته تیار نه دي او احتجاج به کوي. جلسے په اخر کې د قرارداد په شکل کې د حکومت غوښتنې کړې شوې چې ملکن ډیویژن کې د ټیکس نه لګولو قانون تر لسو کارو پورې نور وغځولای شي. دې تر څنګ په سوات او ملکن ډیویژن کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره دې سخت ګامونه پورته کړی شي.
زمونږ په دې ملک کې امن قائم شي او نور دې دا ملک د ترهګرو په ولکه کې نور کوي. نور دې سیستا د سوات خلکو او بالخصوص د ملکن ډیویژن خلک تیار نه دي. دویم مطالبه د دې جلسې دادا چې هیڅ قسمه ټیکسونه کسٹم ایکټونه دلته مونږ ته نه منظور دي.
په سوات کې وخت په وخت د ټکس لګولو، ګرانۍ او بدامنۍ په ضد احتجاجي مظاهرې شوي. په دا اړه حکومتي چارواکي وایي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره سوات او ملکنډ ډیویژن کې د پولیسو لخوا نوي چک پوستې او ځواکونه په ځای شوي. په ملکنډ ډیویژن کې ټکس په اړه د وزیر اعظم سلاحکار امیر مقام میډیا ته ویلي چې دا مسله یې کابینه کې پورته کړې او خبرې پرې روانې دي او دوی هم د ټکس لګولو مرسته نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان د راغزه ګنډ شمېر اوسېدونکو له تېرو لسو ورځو راهیسې احتجاجي پرلت پیل کړی دی. دوی وایي پرلت ځکه وهلی دی چې حکومتي چارواکي دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د بحالۍ د دوی غوښتنې نه مني. د دوی په خبره له همدې امله د افغانستان پر لور تلونکي د انګور اډې لار تړلې ده. ځایي انتظامیه وایي د پرلت له مشرانو سره به د دوی پر مسلو د هغو د حل پر لارو چارو خبرې کوي، خو چارواکو له پرلتوارو سره د خبرو کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د مشال لړیو خبریال اشتیاق مسید رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع راغزی سیمې اوسېدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د لس ورځې نه یې په احتجاجي درناک شې پالتۍ وهلې دي او د افغانستان سره د انګور اډه سرحدي لارې د ګاډیې د تاګ روتاګ د پوره تړلې دو. د راغزی یوت سوسایټي مشر ارشد خان د دغې احتجاجي درنې غوښتنې په برعکس ویایي.
لسم ورځ درما جاری دو امیجو پدا کے تعلور مطالبی دی چې پدا کے د شلغم په تاور کې 3G 4G فورن هول فو سوال دی سره د ټایم شتا دو تاور لا کاول دی د غورلامه تاور بحال کاول دی ټیپ تاور بحال کاول دی راځي بازور ته چې کیم کیبل تلای دی فایبر کیبل دی دغه نام شتا ایکسچینج رو کاول او سره د میز د کاتم 2017 کې بجلی او منځيري شوی او اثر وي شوی دو می سرکار نه جواب را ټیم نه دا ریکوست راي چې پدا باندې چار بحال شي کو د سرکار د طرف نه میز په مذاکراتي لول باندې سرکاري ټیم نه لسم ورځو چې ای سی ڈی سی او ڈی سی دغه یو هم نشته مشته نه رودرمي درنامې جو د انګور اډې چې کوم من شهرادو په دارغزی بازور په دازي کې شناول یزو
په احتجاجي درناکشه نوست محمد یایا ویایي چې د مقامی انتظامیا چارواکي د دوی وشتنې مانلې ته تایور نه دي چې په واجه یې دوی د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي لار تړلې باندې مجبور شوي دي.
پرینو د سره شټډاون نه تعلق درغزی بازور کې اوریج فورز د خلک زیاتیږي مکمل طور بند کرا دی چپا کے خوراکی سامان دینا دی اور سبزی دی اور حکومت شاید پسندیدگی سر اوکھلا ملے چلتا ہے نقصان دہ حکومت پتا کسی نے ہاور نہیں کرے.
سویلی وزیرستان لوور ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی احتجاجي درنې مذاکراتي کمیټي غړی هم دای مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیا چارواکیو سره شوی مذاکرات حال په دا رنگ بیانوي.
میزو یعنی تمرا سیاسی پارٹی وے ور سارا پی ٹی ایم میز دے ڈی سی سرا دے اے سی سرا پدا خبرہ بند مذاکرات وکڑل دے دی تلویر مطالبی دی نو ڈی سی دا خبر بالکل عمان لے کوئی واپ 3G 4G کے پار ہوا نو میز ور تل چ موجودہ پ گرون بند شکارا کا خود چ کیم سیکورٹی اداری دی عسکری کی عادت تا دی دا خبرہ کڑی دو چ دے نڈ بہل کاوال دے میز دے امن تا خاطرہ دو بالکل صدا سے خطرہ نشتا ہلتا نو پا دیزی کے سیول انتظامیہ مشتا دس بے بسا وش کرے دا دے نیٹ پا مسالہ کے دانور در مطالبے دے مشتا یکین دیانی راز کرا خود یا پا گرون بندے فلال یا تا پیشرف نا پا کرا سی.
مشال ریڈیو چی در اغزی احتجاجی درنے غوشتنے او دے انگور اڈا سرحدی لار تاڑلے پا باراکش دے سویلی وزیرستان لوئر ڈپٹی کمیشنر محمد ناصر خان سرا تماس ونی ولی آغوی وویل چی دا وقت زپ چوٹی بنے نه او په دا باندې زه خبره نشه کولی. خو په 24 فبروري ډپټي کمشنر محمد ناصر خان د راغزي احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو ته په دا رنګ ژغېدلی وه.
خبرو دپاره خو زمونږ مشران سي سیاسي خلک سي جرګې کوي مرکې کوي. اوس سرکاري خلک خو مونږ داسې نه لېږو. هغه خو په کار ده چې یو خبره جوړه شي نو بیا به هغسې هلته که نه مونږ مشران لېږلي وو هغوی بیا واپس راله بیا وایي چې په سفر لاړ شو. دغه خبرې دا تاسو ته چې کومه کړې دي نو ما چې دا خو زمونږ سره داسې انشاءالله دا به درنه برابر کړو. 3G 4G کښې لږ صبر وکړي نو څه داسې سبسټانشل څه شی پاتې نه دی خو پته نه لېږي چې ولې دغې دي. دا خپل کوشش زمونږ جاري دی.
د راغزي احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې تر څومره پورې د مقامي انتظامیه چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاجي درناکښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شو
د خیبر سوداګر وایي که څه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د فبروري له 15مې د هر ډول تګ او راتګ لپاره خلاصه شوې ده خو د دوی ستونزې پر ځای پرتې دي. دوی وایي لومړی 15 ورځې دروازه بنده وه، اوس د ټرکونو کتلو لپاره لګول شوي مشینونه خراب دي چې له کبله دوی له ډېر تاوان سره مخامخ دي. بل پلو د کسټمز چارواکي دا ستونزه مني، وایي د سکینر خرابۍ له کبله یې افغانستان تلتونکي او راتلونکي ټول ټرکونه یوه سکینر ته کړي دي چې ورسره د ټرکونو په کتلو کې ځنډ راغلی دی. دوی په خبره دا مسله به ژر هواره شي. فرهاد شینواری رپورټ راکوي.
د خیبر ضلع سوداګر او ترانسپورټران وایي چې د تورخم دروازه خلاصه شوې خو تر اوسه یې مشکلات نه دي راکم شوي. دوی وایي په تورخم کې د مالونو کلیر کولو سکینر خراب شوی او له دې وجې د خیبر درې په لار لا هم د ګاډو لوی کتارونه ولاړ دي. په تورخم کې د سوداګرو د اتحادیې مشر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده دا ستونزه زر هواره کړي.
نو د امپورټ چې کوم ګاډي دي هغه لیا همغسې مشکل سره مخ دي، ځکه چې په تورخان باندې چې کوم سکینر دی چې د امپورټ ګاډو کوم سکینینګ شي نو هغه سکینر خراب دی او د سکینر وجه نه پرون خو بارډر کولاو شوی دی خو لیا تر اوسه پورې کلیرنګ همغسې پینډینګ پروت دی د سکینر وجه نه او دغسې همغه مشکل په همغه ځای پروت دی او خلک جانی مالی ذهني نقصان سره مخ دي.
په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر د فبروري په 26مه مشال ریډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې دا ستونزه زر هواره کړي.
زمونږ امپورټ سکینر خراب دی، دا دغه ما رسوله تقریبا 1100-1200 ته ما د دوانه سایډ ته ټریډ رسو خو بس زبا بدقسمت یم. زمونږ امپورټ سکینر خراب شوی دی، اوس زمونږ یو سکینر دی په هغې باندې مونږ دوانه چلو ایکسپورټ او امپورټ. نو انشاءالله که دا ټیک شي نو بیا به دا فیګر زمونږ تقریبا انشاءالله دغه 1000-1200-1100 ته به کراس کیږي.
تورخم دروازه د فبروري په 19مه افغان طالبانو خپل لوري ته هغه مهال تړلې وه چې کله د دوی په وینا په هغې ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو د سفري اسنادو نه لرلو له وجې ځینې افغان ناروغان او ورسره د دوی خدمتګاران بیرته افغانستان ته ستانه کړي وو. طالبانو په خپل درس کې ویلي وو چې دغه دروازه یې احتجاجاً تړلې وه. د پاکستان سرحدي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ په تورخم کې د خبرو اترو نه پس لومړی د فبروري په 23مه طالب چارواکو خپل لوري ته د تورخم دروازه خلاصه کړه او بیا د فبروري په 25مه د پاکستان سرحدي چارواکو دا دروازه خلاصه کړه. په تورخم کې د کسټم چارواکي وایي چې د فبروري په 25مه او 26مه څه باندې 900 مالونو ډک ګاډي په دې دروازه پاکستان افغانستان ته اوښتي او څه باندې 400 پرې افغانستان نه پاکستان ته را داخل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی په هیواد کې داسې یو نظام د چلېدو نه دی چې د لړکانې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لپاره دی، یو رنګ او د لاهور زمان پارک وزیر اعظم عمران خان لپاره دی بل یو رنګ قانون وی. زرداری چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هم دی، د فبروري پر شپږویشتمه په کراچۍ کې وی غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې پارلمان ته به د احتساب قانون په لړ کې د اصلاحاتو په وړاندیزونو کې یو دا هم کوي چې دا قانون باید د ججانو احتساب هم وکړي. د نوموړي پر دې خبره د سپریم کورټ لخوا تر اوسه کوم موقف مخې ته نه دی راغلی، خو د دې عدالت قاضیانو په تېرو وختونو کې ویلي چې دوی د آئین او قانون په رڼا کې آزادانه او بې پرې فیصلې کوي. دا پوښتنه چې په پاکستان کې د قاضیانو یا ججانو د احتساب کوم بندوبست شته او کنه، دې کار ته اړتیا څومره ده او قانون یې باید څنګه وي، دا به د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې وورو.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د پاکستان په غټو عدالتونو ټکونه کړی دی، ویلی دی عدالتونه خو باید بې طرفه وي خو ښکاری نه. نوموړي زیاته کړی چې دوی به د احتساب په قانون کې یو ترمیم پارلمان ته راوړي.
اب جو بھی ریفارم کرے وہ باقی جماعتوں کی مرضی ہے، مگر ہمارا ایک امینڈمنٹ
تجھے تاہم استحاد کے حقا دا نور گندن خواہ خدا خو زمان یو ترمیم باپ کی ضرور ہوئی چیزا بھائی پخ پر اولان دیکھوں چیزا نئے قانون دی پا عدلیہ ہم لاغوئی حقا جج کا پچھوکی ناس ہوئی او کنا ہم ہوئی در غلی ہر دے کشتا پارلمان کا ہمشتا عدالتون کی بہم ہوئی، مگر لبدا مرغا مونگا دا دزبرگ غوا والا نظام چلو حقی کی دا عام سرید پارا قانون یو شان بھی او زمان دزبرگ غوا دا پارا قانون بل شان جوڑی گی. پاکستان پیپلز ګوند به د دغه دو مخیز نظام مخالفت کوي.
پاکستان پیپلز پارټي اس دوغلا نظام کا مخالفت کرے گا.
نه معنی قامه احتسابي رو او زبرګ غوا پاکستان کې د زورورو ادارو او یا افرادو د پر کارول کیږي. بلاول بوټو زرداری د غوینا د فروری پښ په غشتمه په کراچۍ کې یو غونډه ته کړي. د پاکستان جمهوریت تحریک دن نه شامل ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز علی مرستیال مشر مریم نواز هم د فروری په درویشتمه او سرګودا پنجاب کې وجلسي د خپل وینا کې ځین دغه شان خبرې کړي. هغه ویلی چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په اخوا کولو کې د 15 تنانو سازش و. مریم نواز په اشاره سره دغه تنان داسې څرګند کړ چې ګنې یو پکې د ISI پخوانی مشر، دوه د سپریم کورټ ریټایرډ شوی مشران ججان او دوه موجوده ججان دي. بلاول بوټو زرداری ده هم ویلي چې دا ډیر عجیب خبر ده چې د لړکانې د وزیر اعظم لپاره یو شان قانون او د زمان پارک د وزیر اعظم لپاره بل شان قانون دی. د لړکانې د وزیر اعظم نه مراد خپل نیکه او پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو وو چې د عدالت لخوا د قتل په تور کې پانځه شو. ولې د زمان پارک د وزیر اعظم نه مرادي تیر وزیر اعظم عمران خان دی. عمران خان په زمان پارک لاهور کې اوسیږي. د عمران خان لخوا د بلاول بوټو زرداری د بیان جواب خو لا هم نه دی ورکړل شوی. البته د مریم نواز په بیان په 15 فروری د ټویټر د لارې لیکلیو چې د PDM یوې زنانه مریم د سپریم کورټ په ججانو حمله د راتلونکو انتخاباتو نه تیښته ده. په سپریم کورټ د حملو نه دغه ډله پاکستان ته نقصان هم رسوي. د کراچۍ د پوهنتون پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان مشهد ریډیو ته د فروری په 28 وویل د احتساب د نظام د لاندې باید نورې ادارې هم وي. بالکل صحیح ہے کہ سرکاری ملازمین اور سیاستدانوں نے علاوہ پہ ججانو ہوں گے کوئی آواز پہ ججانو نہ بلکہ پہ جرنیلانو ہم پکار دے کم خلق چی ہم پہ سرکاری تنخواہ کار کبھی پہ ٹھول دا لگو کول پکار دے
ان سب پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے.
دا بلاول بوٹو زرداری او څوره جوړان دي د مریم نواز په خبرو خو سپریم کورټ اف پاکستان یا دغه عدالت کوم ذمہوار لخوا کوم دفتری بیان خونه دي جاری شوی. خو به هم په تیر وختونو کې دغه ججانو د سیاستدانانو دغه شان تورن رد کړی دي او د قانون او د آئین د لاندې د فیصلو کولو ویناګانې کړي. د عدالتونو د ججانو د احتساب لپاره سپریم جوډیشل کونسل په نوم یو اداره کار کوي. دغه ادارې ته د یو جج ضد ریفرنس یا د تورونو درخواست ورکړی شي او بیا کتل کیږي چې آیا دغه جج باندې لګېدلي تورونه صحیح دي او که غلط. نو آیا د دغه نظام د لاندې کوم جج که تورن ثابت شو نو سزا ورته ملاوي دي شي؟ د پیښور های کورټ وکیل علي عظیم افریدي د مشهد رډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
آیا یې صرف الټیمیټ سزا سزا چې هدي نه دوزي او هدي نه وتلو نه علاوه چې ده اوسه پورې مونږ چرته فاینډینګز ون وی اور دی ادر نه دی کتلې. نو دې ته پکار دادې چې داسې قانون سازي وکړي کم کې چې د سپریم جوډیشل کونسل اختیار وسی کی او دا وایي چې مثال کې دور پر سپریم جوډیشل کونسل یو نتیجې ته ورسی چېرې د سړی ایسیډ جوړ کړی دی بیاونډ مینز جوړ کړی. نو دا پکار دی چې دې د قانون لاندې ټرای شي هغه لپاره هم قانون سازي کی کنه اوس قانون شته نه دی.
د اردو ژبې یو ټی وی چینل چې دنیا نیوز نومیږي د فروری په 2 په خبر کې لیکلي نړیوال صندوق او یا IMF پاکستان ته شرط خودلې دوی باید ولسم گریډ یا درجې نه تر د 22 درجې پورې د افسرانو مالی حسابونه څرګند کړي. خو وروسته پاکستان کې بیا دغه شان بحثونه هم تر دو چې دغه شرط د لاندې به سیاستدانان بیوروکراټان او نور ټول افسران خو راځي. او په عدالتون او پوز باندې به دغه شرط نشي لاگو کولای. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د زمونږ نن ورځې د خبرونو مهم هغه اوریدونکو درته وړاندې کوم. د بلوچستان په هرنایی کې ناصرګند وسلوالو بیګا څلور کان کیندونکي وژلي او درې نورې ژوبل کړي دي. چارواکي وایي وسلوالو د دې کان کیندونکو تر وژلو وروسته دا غوی هلته قانونو ته اور واچو او په تیښته بریالي شول. د هرنایی ډیپټي کمشنر عبدالمحید جوګیزی د دې پیښې په اړه نن مشالو ته ویلي چې تر پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د کولې د مزدورانو د اتحادیې مشر سلطان لالا د دې پیښې غندنه کړې او حکومت ته د قانونو د مزدورانو د تحفظ خپله غوښتنه تکرار کړې ده. تر دې دمه د دې پیښې ذمواري کمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. بل خبر د خیبر پختونخوا په سوات کې سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې چې حکومت دې په ملکنډ ډویژن کې د ټیکس لګولو پریکړه واپس واخلي ولته دې د نامنه مخه ونیسي. دا غوښتنې د فبروري پر شپږویشتمه د جماعت اسلامي په مشرۍ د احتجاجي جلسې پر مهال شوې دي. د جماعت اسلامي یو مخکښ سینیټر مشتاق احمد خان جلسې ته په وینا کې ویلي حکومت دې له ملکنډه د ټیکس نه اغستو مودا وغځوي. د پاکستاني وزیر اعظم یو سلاکار امیر مقام په ورسره کې رسنیو ته ویلي چې د ملکنډ د ټیکسونو مسله یو فاقي کابینې ته رسول ده او هلته پرې خبرې روانې دي. اوس په درته اوریدونکو د مشال ریډیوي مجله پروګرام وړاندې کو. د دې اونۍ په خپرونه کې چې تاسو به په تکراري توګه واورئ، د چمن د یو شاعر عادل اڅکزي د ژوند د هنر پاړه د خبرې اوري. د خبرونه نجیب امیر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو ملګرو ستړي مشه. نن را سره په خبرونه کې د جنوبي پښتونخوا سره تعلق لرونکي شاعر عادل اڅکزي صاحب ملمه ده. دوی ته په خبرونه کې هرکلی وایو. زمونږ غاورې اڅکزي صاحب ستړي مشه، په خیر راغلې.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او د مشال ریډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. له خپل اړخه په مینا او نیکو احساسات وړاندې کوم.
ګور مو ودان ژوندۍ اوسه. عادل اڅکزي صاحب یوازې شاعري کوي که نثر هم لیکي او تر څنګ یې که خپل لنډ تعارف هم په سر کې زموږ اوریدونکو سره وکړي، دوی به ستاسو د ژوند او کار سره یو څه آشنایي پیدا کړي.
مننه، شاد اوسې. د لنډ پیژندنې په باب چا یو وخت یو چا سره پوښتنه کړې وه په مجله کې، پوښتنه ځین کړې وه چې ته خپله لنډ پیژندنه وړاندې
کړه.
نو هغه کس ورته لیکلي ولو چې په دنیا کې تر ټولو ګران کار د ځان پیژندنه ده.
رښتیا خبره.
نو دومره به کافي چې عادل اڅکزي یم، د پښتو ادب لوستونکی یم، کله ناکله شعر او نثر ورته لیکم.
صحیح. او په جنوبي پښتونخوا کې ستاسو پلرنی کلی کوم یو دی او چېرته اوسېږئ نن سبا؟
په سویلي پښتونخوا کې زما پلرنی او مورنی کلی چمن نومې سیمه ده. په چمن کې زه زیږیدلی یم، په چمن کې مې خامپوزې کړي دي. او چمن چې دی هغه ما ته داسې ده لکه د مور غېږ.
صحیح. او ادبیات ته د شوق له مخې راغلی کنه په دې څنګه کې مزده کړې موم کړې اڅکزي؟
له بده مرغه په پښتو ادبیاتو کې مې رسمن زده کړې نه دي کړې. البته چې کله زه اتلس کلن ځوان وم نو د خپل ذوق او د خپلې مینې پر اساس باندې پښتو ادبیاتو ته رالم. په دا کې مې کتاب کله کله لوستله او کله کله به مې یو د ځان سره په پښتو لیکې تجربه کوله. تاسو پوهیږئ چې دلته په ښوونځیو کې رسمن پښتو زده کړې نشته. که څوک هم پښتو لیکي هغه د خپل ذوق او د خپل شوق پر اساس باندې لومړی د پښتو ولیک ته ګوره غلی دی. وروسته بیا په لوړو زده کړو کې که چا ایم اے پښتو کړی یا ایم فل په پښتو کړی یا ډاکټرا په پښتو کړی هغه خو نس ویلی. البته لومړی پړاوونه هغه پړاوونه دي دلته چې هر څوک دلته په خپل سری ډول د پښتو لیکلو سره راغلی دی.
صحیح. او تاسو نه مې بل پښتنه دا و چې د ادب په څنګه کې یوازې شاعري کوي کنه نثر هم لیکي تاسو؟
کله نه کله چې اړتیا پېښ شي نثر لیکو. بل فرض کې یو دلته یو پښتو سیمینار وي د سویلي پښتونخوا په یو ښار کې یا په بل ښار کې یا په یوه سیمه کې یا په بله سیمه کې، نو هلته بیا د کتاب مخکتنه وي یا پر یو بېل موضوع باندې هغه سیمینار دایر شوی وي، هغه دپاره که مقاله راکړل شي یا هغه د کتاب د مخکتنې دپاره یو لیکنه راکړل شي نو لیکم یې ورته. او کله نه کله چې به موږ دغه ادبي کومه زموږ ټولنه ده دې چې به غونډې کولې سیمینارونه به یې کوله، نو اکثره به ما دغه راپور لیکي. راپور به کله کله داسې و چې په اردو کې به مو ولیکي د اردو ورځپاڼو دپاره، او کله نه کله به مې په پښتو کې ولیکي د پښتو مجلو دپاره یا د ویب سایټو دپاره یا د خواله رسنۍ دپاره.
صحیح. تاسو د ادبي جرګو ذکر وکړو، نو په چمن کې کومې ادبي جرګې یا ادبي ټولنې فعالې دي او تاسو د کومو سره تړون لرئ؟
2008 کې چې د نن څخه 15 یا 14 کال مخکې ما په چمن نومې سیمه کې د پښتو ادبي تړون چمن په نامه باندې یو ادبی ټولنه تاسیس کړله. اڅنکې نور ملګری هم را سره ولو، نو د پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې بین الاقوامي سیمینارونه هم کړي دي او د هیواد په کچه سیمینارونه هم کړي دي، د ولایت په کچه باندې هم کړي دي او سیمه ییز سیمینارونه هم په بې شمېره ډول باندې کړي دي. او بل د خوشی خبره دا ده چې په چمن کې دا وخت پنځه ادبی ټولنې ادبی فعالیت کوي چې په بېلو بېلو نومونو باندې یادیږي، او پنځه واړه ټولنې په خپل منځ کې دوستانه اړیکې لري او هغه چې کومه سره کوي سیالي مثبته سیالي ده چې ادب ته ګټه ورسیږي، او هر یو تر خپله وسه هڅه کوي هر ټولنه چې سیمینارونه دایر کړي مشاهدې وکړي. او هلته په چمن کې یوه بله د نیکمرغۍ او د خوشحالۍ خبره دا ده چې یو کتابتون هم هلته وجود لري. دا کتابتون له دوستان په غیر رسمي ډول خو هره ورځ راځي، البته رسمن په اونۍ کې یوه ورځ ده د جمعې په ورځ باندې. هلته د کره کتنې ناسته کېږي، پر شعر باندې کره کتنه کېږي، پر نثر باندې کره کتنه کېږي، او د پښتو پر ګرامر باندې ملګري سره شخیږي. نو تر خپله وسه ملګرو پر ګوا کسم د دولت سرپرستی پښتو ټولنه ته یو ځای هم نه داسېله. نو ظاهره خبره ده چې په چمن کې هم ادبي ټولنه ته دولتي سرپرستی نه ده حاصله.
تاسو وویل چې مخکې چې تاسو او تاسو غوندې ډیرو ځوانانو رسمن په مکتبونو کې پښتو نه دی ویل، ځکه چې پښتو نشته په هلته په مکتبونو کې، نو دا راته ویل شي چې دا ادبي جرګه چې د پښتو ادبي تړون یا نور ادبي جرګې چې دي په بېلابېلو سیمو کې د دغو ځوانانو په روزلو کې څومره رول لوبولی چې په مکتب کې خو پښتو نشته خو دغلته پښتو شته دی، بلکې د پښتو شاعران وي ادیبان وي هغې تک ځوانان ورشي نو څومره زده کړه دا ځوانان دغلته کولی شي؟
زه په ډېر باور سره یا هغه د تجربې څخه یو وتلې خبره ده، زما د خپلې تجربې څخه وتلې خبره دا ده چې دلته زه فکر نه کوم چې په پوهنتون کې دي پښتو څانګې یا پښتو ډیپارټمنټ دومره کار کړی وي لکه دلته په داسې سیمو شاوخوا سویلي پښتونخوا په شاوخوا ښارونو او سیمو کې چې پښتو ادبی تنظیمونو یا پښتو ادبی ټولنو څومره کار کړی دی. دلیل زه دا ښودلی سم چې دلته پښتو ادبی ټولنې چې کوم ځوانان وروزي د پښتو د لیک په برخه کې، د شعر د لیکلو په برخه کې، د نثر د لیکلو په برخه کې، بیا د پښتو د ګرامر په برخه کې، نو زه په دغه خواله رسنیو کې تعقیبوم. څوک چې پښتو ټولنه روزلی دي، د هغو پښتو ډېره کرایي، ډېره نګایي، ډېره صفایي. او څوک چې د پوهنتونو سره اړه لري یا د هغه ځای سره رسمن دغه د ایم اے پښتو ادبیاتو سند اخیستی وي، حتی د ایمفیل تر کچي، حتی د دکتورا تر کچي، د هغو خلکو پښتو دومره صفا نه وي په دې کې. لکه هغه د پښتو ټولنې د خاص چې روزل شوي ځوانان دي، د هغو پښتو چې څومره صفایي
په دې کې. خو استثنا خو به وي عادل صاحب، لکه په هغو کې خو ډېری کسان داسې وي چې هم په ادبي ټولنو کې وي او هم هلته بیا ډیګري م اخیستې، نو هغه خو بیا ډېر ښه کتابونه هم د هغوی چاپ شوي دي، تحقیق هم کوي او د هغوی لیکنې، خو د ټولو لیکنې خو نه شو ویلی چې ګنې کره نه وي یا ستاسو په اصطلاح نګه نه وي، سوچه نه وي، خو هغو کې خو هم ډېر ځوانان وي چې هغوی هم ډېر کارونه کړي دي.
زه دلته په دې اند یم که څوک په کومه ژبه کې لیک کوي، هغه باید هغې ژبې سوچوالی په پام کې ونیسي.
خود
که څوک بل فرض انګلیسي لیکي، هغه باید سوچه انګلیسي ولیکي. که څوک اردو ژبه لیکي، هغه باید سوچه اردو ژبه ولیکي په لیکنه
کې.
او که څوک پښتو لیکي، باید هغه پښتو سپاوي.
صحیح، بالکل، دا ستاسو خبره صحیح ده چې د نورو نه هم صحیح ده. دا تقاضا کېږي چې سوچه پښتو دی ولیکي، خو که څوک د پښتو ژبې استاد وي یا محقق وي یا په تحصیلات عالی کوي، لوړې زده کړې کوي، په دې څانګه کې بیا خو پکار ده چې سوچه پښتو ولیکي. اسګری صاحب، تاسو نه به سا اورم کنه، تاسو نه به یو غزل واورو د خپرونې په دې برخه کې. ما سره نورې پوښتنې هم شته، تاسو مهربانه یاست، هغه هم راته ځواب کوي. خو د خپرونې په دې برخه کې سره تورولی شئ؟
ژوندی اوسئ، ستاسو د غوښتنې پر اساس به
مهرباني
وړاندې کلام تر سره واورو.
غزل دی
بلو.
نو واورو.
راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه. راوزو له خلوت عبادت کوو په ډاګه، د پاک نیت پر اساس به بغاوت کوو په ډاګه. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله. ژوندون چې په تروژمۍ کې را ګوښه کاندو له بخله، سهار بدل مر غوندې سخاوت کوو په ډاګه. دردونه که د هجر موږ ګاللي دي په پټه. دردونه که د هجر موږ ګاللي دي په پټه، د وصل پر موقع بیا شرارت کوو په ډاګه. او ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې. ښکلا ته د هر ښکلي موږ تعظیم لرو په زړو کې، خو واوره له غروره یې نفرت کوو په ډاګه. لوهمه که سپین ژیرې سي بېزاره له ملته. لوهمه که سپین ژیرې سي بېزاره له ملته، د ځوانو په ټولۍ به قیادت کوو په ډاګه. تاریخ چې د افغان راته په ګوته کړې دښمنه. دښمنه پر هره توره کړنه دې لعنت کوو په ډاګه. او پرنڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته. پر نڅه چې د عشق په بند محکومه ده له وخته، مینه ستا د مینې ضمانت کوو په ډاګه. او عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو. عجله هم نظری د هر رغنده نظر یو، لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه. لوران غونج نظر عداوت کوو په ډاګه.
ډېر ښکلی غزل مو راته ولوستو عادل اسګزی صاحب، ډېره مننه. دا راته وایي چې دومره خوږه شاعري کوي، نو کتاب مو چاپ شوی دی کنه؟
کتاب مې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی دی.
صحیح، څه نومېږي؟
روڼ څاڅکی.
روڼ څاڅکی، همدا یو کتاب لرئ؟ بل مو بیا نه دی چاپ کړی؟
دویم کتاب بیا په 2012 کې چاپ شوی دی.
هغه څه نومېږي؟
بله، د چمن ګلونه نمیږي، خو البته دا کتاب تذکره ده د پنځوس شاعرانو کلامونه او د دې ژوندلیکونه مې ورپکې راخیستي دي.
صحیح صحیح. او ستاسو په سیمه کې عادل سګزه سه لوی مشاعره کیږي؟ مثلا په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره وي، په افغانستان کې د سید نور ګلونو په یاد مشاعره کیږي، چرته د نرګس ګل مشاعره وي، د سمزل ګل مشاعره وي، په پیښور کې بیا د رحمان بابا کلیزه عرس وي، په پاغي کې په اپریل میاشت کې عموما په دې پسرلي کې ډیره لویه مشاعره کیږي. نو په سهیلي پښتونخوا کې داسې لویه مشاعره تاسو جوړوئ په کوم سیمه کې؟ کنه
سمرت تنظیم نوم چې ما درته ذکر کړی، پښتو ادبی تړون چمن. پښتو ادبی تړون چمن د چمن په سیمه کې د شمله په نامه باندې کلنۍ دوتیزه مشاعره لري.
شمله، ښه. او دا کومه میاشت کې؟
میاشت خو موږ خاص ورته مشخصه کړې نه ده. هغه ګلان چې کمی اوس لکه انارګل چې سو، بادام ګل چې سو، او داسې نور ګلان چې نارنج ګل چې سو، دا خو خپل وخت دی کنه. پر هغه وخت باندې ګل راوټکیږي، بیا دغه سیمې شاعرانو یا غر تنظیم چې هغه خپله مشاعره ورته دایره کړي. او موږ شمله خو نه داسې ده چې هغه موسم نه لري، نه موسم سره اړه لري. موږ خپل فرصت ګورو چې فرصت یا زمینه مساعد سي، هغه هغه وخت دغه مشاعره دایره. او دې مشاعرې ته موږ د کندهار څخه، د کوټې څخه، د سوهیلي پښتونخوا د نورو ښارو څخه شاعران یا د ادب سره اړه لرونکي کسان راوته وو، بیا هلته مشاعره دایره وو. نو هغه مشاعرې چې کوم دایرې شوي دي یا جوړې شوي دي، ادیبانو ډېر ښې خاطرې ورڅخه درلودلې دي. او چې کله لومړی پښتو شمله مشاعره موږ دایروله، په هغه کې خو موږ داسې په دې وتوانېدلو چې هغه ده هر راغلی میلمه پر سر باندې مه پګړۍ ورښووله، دغه پګړۍ به خپله شوله. نو دغه د پښتنو د ثقافت یو ښکاره نښه هم ده، او یو نوښت هم دغه نامه ته ور ورکړي چې موږ دغه نور خلک د ګلانو نومونه مشاعره دایره، موږ به دغه د شمنې په نامه باندې مشاعره دایره وو.
صحیح. تر اوسه مو د دې لړۍ څومره مشاعرې کړې دي؟
تر اوسه مې دوه مشاعرې کړې دي.
صحیح. په دې هیله چې دا لړۍ دوام ومومي او ډیر خوند کوي چې د نورو سیمو نم شاعران راشي او په چمن کې د ځایي پښتنو سره یو ځای کینی او په لوی مشاعره کې برخه واخلي او بیا میلمنو ته شملې په سر کې خودل شي. او نو خلک څومره علاقه مند دي؟ د ادیبان خواسم خوخی د ادبی محفلونه د دې نه علاوه ولس څومره لیواله دي د کتابونو، د مشاعرو، د ادبیاتو؟
په اوایلو کې خو ولس داسې خاص سمینارو مشاعرو ته نه جلبېدی، نه د دې په ارزښت باندې پوهېدی. نو د وخت په تېرېدو موږ دغه عمل جاري ساتلی دی. اوس چې کله هم د مشاعرې غږ وسي پر ولس باندې، پر د هرې لارې چې خبر شي، یا د سمینار غږ ورباندې وسي چې د هرې لارې څخه خبر شي چې په پلانۍ ورځ سمینار دی یا په پلانۍ نیټه باندې مشاعره ده، نو بالکل ورته لیوال دي، ځان ورته رارسوي. هلته یو تالار دی، هغه څه غټ دی. مخکې خو به داسې ولو چې موږ د کتابتون په وړو کې تالار کې د مشاعرې او سیمینارونه دایرول، هغه به لا هم خالي و، د خلکو څخه به نه ډکې دی. اوس هغه لوی تالار ته موږ کړی ده، د ولسوالۍ د شورا لوی تالار دی. هلته چې دا خلک راسي، په هغه تالار کې به د ناستې ځای نه وي، په دومره زیات تعداد باندې راځي. نو د خلکو لیوالتیا، د خلکو لیوالتیا او د خلکو ذوق شوق د پخوا په نسبت اوس ډېر سوی دی. په خلکو کې دغه د پښتو د مقالې د اورېدلو، د پښتو د شعر اورېدلو یو قسم تنده پیدا کړې ده. دوی ډېر په لیوالتیا، ډېره په مینه او ډېر په ذوق ورته راځي. ځینې ګډونوال خو لا داسې کوي چې هغه دغه زموږ د کوربه تنظیم سره د میلمنو خدمت هم کوي، یوازې اورېدونکو په صفت نه راځي، یوازې د ګډونوال په صفت راځي، د یو کوربه په شکل کې راځي زموږ سره، هغه د خدمت چارې هم ترسره کوي.
بېشکه د دې هر څه تر شا ستاسو غوندې د ځوانانو همت دی، ستاسو د ملګرو، ستاسو د ملګرو مینه ده، چې هغه ولسونه چې مینناک دي خو دې ته دومره پام نه وي چې خپل ادبیات وپالي، خپلو شاعرانو سره راشه در شو، کې هغه تاسو بیا دې ته اړ ویستل، دا ستاسو مینه ده. لکه مقناطیس چې زارې ځان ته راکاږي، دا ولسونه تاسو بیا په ځان راټول کړي دي، دغه مینه دې جاری وي د ولس او ستاسو ترمنځ. یو غزل به راته بله مورو یا سګزی صاحب د خپرونې په دې برخه کې زموږ اورېدونکي به په تمه وي.
ژوندی اوسې د اورېدونکو په شمور،
مننه،
ښه ژوند ولرې.
تاسو هم
شاد سي. دا هم د غزلي په چوکاټ کې ما څه لیکلي دي.
مهرباني.
کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې کړم تراش سپینه خبره په تحریر کې سازو د ویر سندره په تحریر کې تر کڼو غوژو یی باد رسوي کړی تر کڼو غوژو یی باد رسوي کړی هیر مونږ دی بیغاویره په تحریر کې هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي هر یو لفظ مو په تور وشکو ژاړي سجدې نه لمانځو اختر په تحریر کې او مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل مړاوي زړونه چې ژوندي کاندي په وصل منندوی دی یو ګودره په تحریر کې او پښور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره پښور کې مو ترې ډډه وکړه ډیره ذکر سولې بل اخره په تحریر کې او د عجل د هیل وشباړې به وکاندي د عجل د هیل وشباړې به وکاندي کمانډه نسوي خاطره په تحریر کې
دغه کله غزل عبدالله سگزه صاحب کور مو ودان چې دومره مینه مور سره وکړه د غزل په فورم کې زیاته شاعري کوي او د شاعرۍ نو رسناف چې پاغو باندې هم تاسو تبازمای کړی دا
نظمونه مې هم کلم بند کړی دي منظم نظمونه دي مارا نظمونه دي په دا دوه نظمو کې مې کوا
ستاسو په خیال کومه لاره غوره ده ولس ته د رسیدو دپاره د غزل لاره که د معرا نظمونو یا د مقیدو نظمونو
نو زه فکر کوم که انسان یوه موضوع بیانول غواړي هغه دپاره خو د نظم فورم دی
صحیح
او د غزلې په باب خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر شعر یو ځان ته خپل معنا لري خپل مفهوم لري او یو شعر د غزل د ادبی سره تړلې نه وي پارې وي خپل مفهوم وي خپل خبره وي خپل معنا وي بیل بیل خبرې وو بیل بیل معنا یو میسیجز به ته ورکوي پیغامونه به ورکوي نو که ته یو خبره په تفصیل سره اورېدونکو ته یا لوستونکو ته کول غواړې د هغه لپاره خو بیا د نظم دی په نظم کې پر خپل پیغام ته وړاندې کولی شي خپلې ټولنې ته خپل ولس ته نو دا باره کې خو نو هر سړی د خپل طبیعت رنګ چې دی هغه نظم ته ورکوي هر سړی چې دی هر شاعر به یاد کو هر سړی بنو کې یاد هر شاعر و خپلې غزلې ته د خپل طبیعت رنګ ورکوي نو د ځینو شاعرانو طبیعت وطني د ځینو د رومانټیک وي د ځینو طبیعتونو ولسي وي
ستاسو طبیعت څنګه دی
یار زما په نیچر کې یا زما په خمیر کې دا چونکې مار دا رنګ خپل ځان ته پخپل نه دی ورکړی دا زما نیچر یو دغسې دی چې په ما کې دغه وطني رنګ زیات دی د وطن مینه په ما کې زیاته ده د پښتانه قام د پرمختګ ارزو په ما کې زیاته ده چې وم د افغان وطن د شیرازي او د سوله ییز ژوند او د کامیابۍ هغه یو شدیده تنده او ارزو زما په زړه کې ده چونکې دغه زموږ جغرافیه چې کومه ده د پښتني جغرافیه چې بېله کړل شوې ده دا یو ډول فطرتي د دې سیمې ولس د خپل هیواد افغانستان سره یو ډول شدیده مینه لري د افغانستان په رنځ باندې دغه زموږ ولس رنځیږي د افغانستان په خوشحالي باندې زموږ ولس خوشحاله کیږي هغه که عام خلک وي که خاص خلک وي که د متوسط طبقې خلک وي نو زه زما هغه د رنګ څه خبره راسه اوږده سوله زه د خپلې جغرافیې د خپل تاریخ د خپل هیواد د خپل افغانستان د ترقۍ د شیرازۍ د سوله ییز ژوند یو ارزمن څوک یم د نن افغانانو په څیر
صحیح کو عدالت سگزه صاحب په دې وروستیو کې چې د حالات یو رقم ته شول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوستګ راتګ مسانه نه دی د دې چارې په دیبانو باندې سمرا غیس پر وسلو ځکه په خوا خو به یو څه د تګ راتګ چا اسانه و نو د دې خوا دیبان به خوا لاړل سیمینارونو ته مشاعرو ته یاسې به لاړل تاسو چې کومه مینه یاد کړه نو لکه افغانستان سره تاسو د سیمې د خلکو مینه ده، دا یو لسونه دي صرف منځ کې دغه کرخې راخکل شوي دي. نو اوس دغه حالات چې سخت شوي دي، د تګ را تګ چې سخت شوي، د دې تاثیر په ادیبانو شاعرانو څومره دی؟ او کتابونه چې پخوا چاپېدل، د دې کتابونه بلته تلل یا دغه ځای نه بدلته راتلل، په دې هر څه باندې د اوسنیو حالاتو تاثیر څومره زیات دی؟
مخکې خو به داسې بولو چې تکتاش کلنۍ مشاعرې یادې کړلې چې په مختلفو سیمو کې په مختلفو نومونو باندې ارکان مشاعرې د مختلفو ګلانو په نومونو باندې کېدلې. نو یقینا چې کله به هم د زابل سمشته بلنه راکړل سوله د انارګل د مشاعرې، هغه له به موږ ډېر په شوق ډېر په خوشحالي داسې ورتللو لکه په کشنوالي چې به موږ د سهار وخت ورته څومره خوشحاله.
صحیح، طبیعي خبره ده.
نو دغه مشاعرې ته به موږ دومره زیات خوشحاله وو، د کشنوالي اخترونه به مالا په یاد راوستل. دا ډول به د کندهار سه اطلاعات کلتور رئیس بابای صاحب عبدالمجید بابای صاحب خدای دې وبخشي،
امين،
هغه به حال وکړي، هغه به د مشاعرې بلنه راکړله. موږ به خورا لیوالتیا او په خورا شوق باندې د چمن د سیمې شاعران ورتللو، او بیا به د هلمند سیند په نامه باندې هم هلته کلنۍ دودیزه مشاعره کیږي. هلمند سپان سیند دا هغه ځای د اطلاعات کلتور رئیس هغه وخت کې علی شاه مظلوم یار صاحب و، هغه به بلنه راکړله. موږ به ډېر په شوق ورتللو. نو کابل کې به سیمینار ولو، دا انټر کانټینټل هوټل کې زموږ استوګنه وه، په لوی جرګه خیمه کې سیمینار ولو. خوشحال صاحب نور ملګرو دغه سیمینار دایر کړی ولو. د فکر کوم چې د کرزی صاحب دوره به وه، نو هغه سیمینار له موږ ډېر په ذوق ورتللو. یقینا پخوا دغه په تېره دوره
کې
د جمهوریت دوره کې د سیمینارو مشاعرو له موږ ډېر په شوق ورتللو. دغه اوسنۍ کوم دوره چې ده د افغانستان کوم چارواکي چې دي چې دوی راغلي دي واقعي پر ادبی فعالیت باندې تګ راتګ خاص نشته، او هغه د کتاب د مجلو د چاپېدو خبرونه هم موږ نه اورو، یا په خبر سوي نه یو، یا په شاهد یې هم نه چاپېږي، هم نه چې چاپ شي نو په خبرې شو.
الله دې وکړي چې حالات ښه شي. اسکزه صاحب چې دغه راشه درشه بیا شروع شي، د دې زیادیبان هلته لاړ شي، دغه ځای نستاسو سیمې ته درشي، په سیمینارونو کې برخه واخلي، لویو مشاعرو کې. ستاسو خبرې ډېرې خوږې دي، خو زموږ د خپرونې وخت مخ په ختمېدو دی. مننه درنه کوو. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. انشاءالله بیا به هم کله رابطه درسره کوو، او نورې خبرې به بیا ورو د اوس دپاره. نو ډېره مننه درنه کوو عادل اسکزه صاحب. کور مو ودان.
مننه، شاد سئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ټولو نه هم مننه چې خپرونې ته غوږ وئ. تر بلې اونۍ پورې خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. مشال رادیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماخام له شپږو تر وو، له نهو تر لسو، له یو لسو تر دولسو، او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.